السلام علیکم د سهار اته بجې سوید په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي مثلث او د ازادي میلمه ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستل هم په افغانستان کې د القاعده حضور ردوي خو ځین نور کتون کې وایي چې القاعده لا هم په افغانستان کې فعال حضور لري نن جمعه ده د سلواقیا دلوي دیر لسمه د فبروري میاشتې دویمه نیټه پیل کې خبرونه په بدخشان ولایت کې د شدید واورې د اوریدو او واورې شوېدو لکبل د څوبل سوالیو ترمنځ لارې بندې سوي دي په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې د برق کوچ لکبل لښته لږه د 220 چپاسوي او د شغنان او دروازونو د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې سوي دي د بدخشان په څیر د افغانستان په غرنوي ولایتونو کې عموما د واورو له اوریدو وروسته برق کوچونه راځي او لارې بندېږي د سالنګ لارې چې د زیاتې واورې د اوریدو لکبل وړم ورځ بند سوي و پرون سهار بیرته پرانستل شو د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر سو ویل سوي چې پاکستان په تیرو څلور میاشتو کې یو شمېر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولي چې ټاکل سوي و امریکا ته ولېږدول سي د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په دې اړه د خپل راپور په نتیجه کې څرګنده کړې چې ګڼ شمېر داسې افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی و او ټاکل سوي و چې امریکا ته وغوښتل سي په تیرو څلور میاشتو کې له پاکستان بیرته افغانستان ته استول سوي او په دوی کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی راپور وایي د دې لپاره چې امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري نو د هغو افغانانو د انتقال پروسه له افغانستانه پر مخ نسي وړلی چې باید امریکا ته ولېږدول سي تکر سوي ده چې نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل سي په دې سیالۍ کې د راشد خان په ګډون د افغانستان د ملي لوبډلې اکثره پیژندل سوي لوبغاړي نه لوبیږي د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي مخکې له سریلانکا ته تللي او پرون یې د دې ټیسټ سیالۍ لپاره په کولمبو کې تمرینونه وکړل دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د سهار پر 9 بجو د کولمبو په SSC لوبغالي کې پیلېږي د کرکټ آسیایي شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو کرکټ بورډونو هومره بودیجه ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کرکټ آسیایي شورا دا پریکړه په خپل کلنۍ غونډه کې چې د افغانستان د کرکټ عمومي رئیس میرویس اشرف هم پکې ګډون کړی و وکړه د دې پریکړې پر اساس له دې ایستبه د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند پاکستان سریلانکا او بنګلادیش د کرکټ بورډونو په اندازه بودیجه ورکول کیږي کرکټ بورډ نه دی ویلي چې آسیایي شورا د غوړیو هیوادونو د کرکټ بورډونو ته څومره بودیجه ورکوي امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه وکړه په سوریا او عراق کې د ایران پر هدفونو یو لړ بریدونه وکړي د CBS د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي دغه بریدونه به په راتلونکو څو ورځو کې وسی دا پریکړه وروسته له دې سوی چې د یکشنبې په ورځ پورډون کې د سوریې پولې ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په برید کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول امریکا یو ایران پلوه ډله په دې برید کې په لاس لرلو تورنه کړه ایران په دې حمله کې خپل دخالات رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې د تورونه بې بنسټه بللې دي د دې وزارت ویان ناصر کینانی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي ایراني چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي د امریکا د متحده ایالاتونو یو ارزونه شي هغه بې پیلوټ الوتکه چې تیر یکشنبه یې پورډون کې د امریکایي پوځیانو پر یوه پوځي اډه د حملې له کبله درې امریکایي پوځیان ووژل او تر څلوېښتو زیات نور ټپیان کړل د ایران سخت وه څلورو امریکایي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته دا خبره کړې ده واشنگټن په لومړیو کې په هغه پیښه کې ایران پلوه ملیشي داخلي بللې وې او د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه خدای په ښکاره ونه ویل چې هغه وسله چې امریکایي پوځیان یې ووژل له کومه سوې وه هغو امریکایي چارواکو چې له رویټرز سره د نوم نښولو په شرط خبرې کړي د بې پیلوټ الوتکې ماډل وړاندې نه کړ خو ویې ویل چې د دوی ارزونې لا هم روانې دي الجزایر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د فوري بشري اوربند غوښتنه پکې سوې ده دا هغه اقدام دی چې شاید امنیت شورا دایمي غړي د امریکا متحده ایالاتونه چې د ویټو حق لري د هغه مخالفت وکړي واشنگټن وایي دغه پریکړه لیک به یوازې فلسطینی وسلولو ته ګټه ورسوي رویټرز اژانس وایي چې دغه مسوده یې کتلې پکې د فلسطینی ملکیانو بې ځایه کېدل غندل سوي او یو ور بیا پکې غوښتنه سوي چې ټول اړخونه نړیوال قانون ته درناوی وکړي په پریکړلي کې پټول غزي تړانګ کې د بشپړ چټک خوندي او لخند پرته بشري اوربند غشتنه سويده. ډیپلوماټانو ویلي الجزائر دغه مساوده امنیت شورا ته چې 15 غړي لري 13 چهار شنبه وړاندې کړه. دغه شورا ته د مساوده وروسته له هغې وړاندې سوچي په شورا کې د عدالت نړیوالې محکمې پر وروستي حکم بحث وسو. په هغه حکم کې تیره اونۍ اسرائیل ته امر سوی و چې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د اروپایي ټولنې لخوا اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته مسکو ته ښکاره پیغام ورکوي. د اروپایي ټولنې رهبران پرون د هنګري د مشر ویکتور اوربان د 2 میاشتو تر اختلافاتو وروسته اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې پر منظوري سلا سول. له اوکراین سره د مالی مرستو د دوام لپاره دا موافقه داسې وخت کېږي چې له کیف د هغه د غربي ملاتړ کوونکو پر ملاتړ شکونه شول کېدل او پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل 2 کلونو ته رسیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د اروپایي ټولنې د دغې مالی مرستې مننه کړې او ویلي دي چې له ډېره وخته یې ورته انتظار کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سرمفتش هم په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور او له دې هېواده د ترورزم ګواښ تاییدوي. په دې اړه د سیګار د راپور جزئیات وروسته له دې خبره سول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په 2 ولایتونو کې د القاعده شبکې د حضور او فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کړ. په همدې منځ کې د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده لا کمزوري بولي. تفصیل له عصمت څاروانه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په یو راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویل شوی چې د طالبانو له څه باندې 2 کلنې واکمنۍ وروسته لا هم له دې هېواده د تروریزم ګواښته. سیګار چې په هرو 3 میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور خپروي په تازه یوه کې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې د القاعده تروریستي شبکې او پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي یادونه کړې ده چې د طالبانو له حکومت په مستقل ډول فعالیت کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم په خپل راپور کې ویلي و چې القاعده په افغانستان کې د روزنې مرکزونه جوړ کړی دي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړې دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړیو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي په افغانستان کې ډېره دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د امنیت شورا راپور رد کړ. د پرون په پکتیا کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت پر ټول خاور واک لري او په هیواد کې هیڅ طرحه غری ډلې ته پناه نه ورکوي.
اسلامی امارت د خپل خوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي. مونږه د خپل بلک د پر امن غواړو، د نورو خلکو د پر هم امن غواړو.
تر مولوی کبیر مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد هم د امنیت شورا راپور رد کړ او هغه پروپاګاندا وباله. لبل خو د سپین ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده کمزوري بولی. د دې شورا ویندوی جان کربی په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور په خبرګون کې وویل چې د امنیت شورا له راپور خبر دی، خو القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې کمزوري ده. خو په امریکا کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد وایي امنیت شورا له دقیقو څیړنو، اسنادو او معلوماتو وروسته دا ډول راپورونه خپروي.
متحده ایالاتونو د طالبان د واکمنۍ 2-3 میاشتې وروسته هم ویل چې القاعده په افغانستان کې نسته او یا هم د امریکا لپاره خطر نه ده، لیکن دی د الزوایری په وژلو، د القاعدې د مشر په وژلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې سته.
د امنیت شورا په راپور کې راغلي چې طالبان له القاعده سره نږدې اړیکې لري او د القاعده ځینې مهم مشران په افغانستان کې اوسي او دا ډله په 4 ولایتونو لکه غزنی، لغمان، پروان او اروزګان کې تاسیسات او په پنجشیر کې سلاکوټ لري.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونی ته شرح لید د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی لاري اول بندیش دا مسأله مو د بحث لپاره وروسته تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په 28مه لاله سرزنی ځند وروسته اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیتي لارې پرانستې. پاکستان ویلی دی چې موټروانان باید ویزه او پاسپورتونه ولري، او اوس داسې راپورونه خپره شوي دي چې پاکستانی چارواکو ویلی دي چې د مارچ تر یو دیرشمې باید دا ډرایوران ویزه او پاسپورتونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولی د سنبالولو تګلارې اعلان کړه چې له مخې له پاسپورت او ویزې پرته چا ته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خو د دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان لور ته تلل راتلل. د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستان په ترانزیټي لارو کې آسانتیاوې راوستې. حتی له افغانانو سره د هند د 50,000 تنه مرسته شویو غنمو لپاره له خپلې خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا یو کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نه ښکاري، ترانزیټي لارې دوه ځله سخته بندې شوې دي. پروسه کال په تورخم کې د نشټې له امله پاکستان دا دروازه وتړله، خو رابعه میاشت چې د تورخم دروازه بنده کړه، ورسره د غلام خان، خرلاچو، انګور اډې لارې هم بندې کړې. سپین بولدک هسې هم په چمن کې د پښتنو د پرلت له امله چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانیستو غوښتنه کوي بنده ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخیره افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورتونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د وی ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي، او د افغانستان د پاسپورت اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ، او په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښم د خبرونې ملمته محمد نبی افغان سوداګر له کابل د اسکایپ له لارې سره د خبرونې ته افغان صاحب شرغلی ک لومړی دا پښتنه وکم د دې لارې سره برت پرانستل سو بشپړه پرانستل سو دا کنه لا هم ستونزې شته.
مننه شي بار صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او تاسو په مقدمه کې وویل، د امارات لره تاګه سره ډیر دغه انګیرل کېدل، موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په خکې دوه سیاسي خواته بدللی شي. مخ کې لدې په دې تیرو شلو کلو کې، خصوصا په هغه تیرو اخیرو لاسو دولسو کلو کې، د افغانستان او د پاکستان حالات، تجارتي حالات، یعنی تجارت د سیاست قرباني کېد او ورسره بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات لره تاګه سره موږ دغه احساس کاوه چې ان شاء الله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکې به ښه شي، اما اوس ورته ګورو ورسره بل لاغه هم به تاریخ خواته روان دي. صدا د دوانکو په تاوان ده، او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډیر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي کارغه په هر بخش کې موږ د کلتوري دی، موږ د زبه دی، موږ له دې سره ډیر مشترکات دی، او موږ د ډیر مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لمه موږ د موږ به له دې نه سوسې دی، او د به له موږ نه سوسې دی. دا اوسنۍ وضعیت ان دلته د پالیسیان نیګي منفي روان دي، او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي ولا، او د دې هغه بعضی مسولین سي دي هر څوک سي راضي لزور کار اخلي، او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نو د دې اثر لاندې وساتي. اما دا ثابت شوی دی چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډیر مشکلات دي، ستونزې دي
افغان صاحب، مننه. ستونزو افغان صاحب، ستونزو مشکلاتو ته براسو، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دوه سوداګرو سرګندونې لرو چې دوی ازادي راډیو ته ویلي دي دوی په پاکستان کې وو، دا هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانستل شوې، د تورخم دروازه
مالم را چولې دا غالوګان دي کچالان بره وړو کابل خواته، او خراب سوی ټوله خرابې ګلمر تر پاړ به پروتل مرته ولاړ دي، او ستون زره ټوله گاډو ته وس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروتو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوسي کی بغینه بعد بیا یو ټیم ورکې مثال تاریخ دی ولیک په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند سي، او ویزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي.
کراچۍ نه می دا میان راچولې دي او دا راغلي چینانه دي او زیب تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي اوس هم شاته وګوره جنریټر ایسي چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړیو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزی غواړي ویزی مونږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه او مونږ به پاس مال دا څلور کروڑ روپو مال په دې کې شته او دا که به تین ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو تین ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لارې مې وروسته ولاړ دي څلور کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسي.
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلسروزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت، څه فکر کوي چې تاسو خپل هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوي څه وایي چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسیږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کی؟
اغلته دا زید چې د اوسنۍ حکومت کوم حاکم دا غتر ډیره حدا ډیر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګونه دا ډیر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري د اوسنۍ کوم اخیرنۍ پریکړې کوم دی دا ډیر پټکار کی دی او ډیر یعنی یو جانبه پریکړې دی ډیر دغه سید دیکتاتوري پریکړې دي چې د یو کړل او په دې وسو کې چې د کوم بندر باندې ستر ډیره حد د سید تاجران دي موږ افغانان دي ځکه په دې سر هر باندې چې د کوم تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان کوي خو دوی هم مستقیمه او غیر مستقیمه د دې اثرات په دې باندې پریوزي وسو کې چې د کوم تر حد باندې سود دي لپاره ضرورت دي پیازو ډیر ضرورت چې منځنۍ اسیا نه لکه قزاقستان او ازبکستان نه دي ته ورتلل چې هغه ډیر سارول او بیرته خوانه د کینو یا د مالټي موسم د دې مالټي مرکزی اسیا ته تللې سیاغه ډیره خراب اسولې او کیلې ډیره خراب اسولې ډیر نقصانات ورسول هغه که اخواتي کدي خواتي موږ افغاني تجارانو پاکستانی تجارانو موږ سره ګډ بولو ځکه په شراکت د کوم تجارت سره روان ده که څومره موږ ته تاوان رسیږي د عمر دې ته هم رسیږي داسې دلته په دې سیمه کې نه پتیرو کې کار سوې ز په خپل دی افغان په هیڅ یو تاجر په هیڅ او په دې لار کې د ترانسپورت څه د ډیر د مګ د خلکو دا او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د مګ مربوط ده مګ یو د انسجام شورا لروسی دی هغه زماوینې ما نو تر ډیره حد د ترانسپورت او تجارت په دې کې مګ مستقیمن کې یو راته معلومیږي چې نقصان به کوم دي کې دا مشکلات به کوم دي کې دي تکلیفونه کوم دي نه جوړیږي هيا چی شي دلته یعنی ل زړه نه سو کار نه کوي چې کار نه د کړې خو څه نه خواته مشکلات دغه ډیر دي مګ افغانان دا تاجران سيزي موږ به دې تیر شو لکه نو کې سيده په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو چې موټر براوا وخت تجارانو نه به باج اخیستل کېد رشوت به اخیستل کېد اما اوس هغه ختم سو اخوا ته وسی وراوړي خالص د پیښور تر د تورخم تر پیښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نشلو نه زرو نه تر 15000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي چا پټکونه چا ولې دي چا چک پوینټونه چې ولیدې دغه څه په بولده کې خالص له سرحد سي د مګ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15000 الته تر لګيږي
افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي افغان صاحب بخښي دا پیسې څوک اخلي پولیس اخلي
دا د غلط مسولین اخلي پولیس اخلي هغه دغه دې یعنی کيو چا تلاشي لپاره چک پوینټ چولې د سي تلاشي کيم هغه موټرونه په لغټ موټرونه پیسې اخلي کچا چا دې تلاشي پونو مخسو کې دې تلاشي پونو اخلی سو کې دي ټول پلازې په نوم اخلي خو مختلف نمونه دي اغل د مسولینو سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي داسې په مقابل کې خدمات یو شای نسته چې موږ وایو چې دا قانوني دي او داسې د تجارت دي موږ ډیر هم په خوام شي بر صاحب ډیر وختنه ترې کړې دي اصلا دي تجارت د دوه ملکو هیڅ کار نه ده سوی موږ وختنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترک ګډ میکانیزم تګلار ورته جوړه کی دغه وسی تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوس کی ځکه د موږ تجاران دي ته دا غسول چې وسی دا پزړو واخیستل چې دغه تور دروازه هر ټیم بندیدلای شي او د ډیر وخت لپاره بندیدلای شي نو دومره ریس خلک نه اخلي ځکه دغه د تورخم مستنی بندیدل دا خلک نه امید کړل، تجاران نه امید کړل، هر سړی کوشش کوي چې بدیل خو او ته واوړي او بدیل خو او ته فکر وکړي بدیل خو باندې خپل تجارت واړي.
دا ستاسو تر خبرې پوري اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړل، د سر راپور نه دي پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزې او پاسپورتونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزې او پاسپورتونه واخیستل شي؟
شیبر صاحب، په دې موضوع ما ډېر کار کړی دی. یو خو داسې داسې موږ دلته د پاسپورت په اخیستلو کې ډېرې ستونزې لرو، تاسې خبر یې چې ډېر مشکلات دي. او دویم، د موږ موټروانان ډېر غریبان دي، وسې نه لري. درېیم، په آینده کې موږ ډارېږو چې هسې نسې دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نسې بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي، بیا نسو کولی. بیا هم دغه ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک کره ده، نو هغه ډارېږي، هغه ته ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي. و موږ یو دغه ورکړی دواړه ملکو ته، چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکر یې حد اقل د یو 15 کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوي چې ډرایور ته به ویزا سلیری ساته کې یا پاتو سلویخ ساته کې ورکي، دوی ته به ستونزه نه جوړیږي. یا هم دغسې غوښتنه ترې کړې ده چې موږ ته د یو کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي، تر هغو موږ اطمیناني واوسیږو. یا دوی هغه سیکورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په جای کړو، اما موږ ته درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نه سو ورتللای. په دې لاره کې دومره ګټه نشته، دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټروان دی راجک سي په شپږ میاشتو کې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکي، یا دې ورځي خلکو ته هلته د سفارت خولې ته ورته پروت چې ته ماته ویزه راکا، ځکه د دې په کې اکثره وخت مشکلات ستونزې. نو دا هغه موضوعات دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لنډ وخت کې دغه پاسپورټونه ویزه واخلو.
افغان صاحب، په همدې برخه کې بل پوښتنه هم لرم، خو مخکې تر دې چې خپلې پوښتنې ته راشم، په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سرګندونې لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د په اسلام آباد کې کار کوو، په هغه وخت کې به سوداګرو، پاکستانی سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانستل شي، ځکه چې دا لاره دې نه بندیږي. د ښاغلي شمس په وینا هغوی ویل چې په دې کې دوی هم ډیر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست د دې ضرر دی، د دې هغه اړه ولست لا ډیر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و، هلته به دغه سیمینارونه وو، حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسولین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن، هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته، خپل چارواکو ته، چې په دې کې موږ ته زیان ډیر دی، ځکه چې د پاکستان خوا ته په تورخم کې په چمن کې هلته ډیر زیات خلک دغه ژوند، دغه نفوس چې دی، هغه ولسونه چې دي، دغه هغه روزمره ژوند، دغه عواید، دغه هر څه د دې لارې پورې تړلي دي. دا که تړل کیږي، دغه هغه روزمره هغه چوي دیاړي هغه ودریږي. خو یعنی اخوا ته هم پاکستان کوشش کوي چې همدغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وزپی، ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري، هغه وایي چې یا وفادار نه دي وطن ته او یا څنګه کسه هم په بیان کې به نه وي. دی غاړه هم افغانان یا دغه سیمه کې چې پراته دي خلک دا ځپل کیږي. نو دوه خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دي.
افغان صاحب، د شمس صاحب خبرې مو واورید. تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د په لنډ وخت کې ویزې ورکړي، د دې ځواب تاسو ته پاکستانی لوري درکړی؟
د سیدا سیدا دواړو ملکونو خبرې دي. موږ چې کوم ارتباطات سنولې دي، دوی وايي چې په لګیا یو، خو دا د دواړو ملکونو خبرې دي. دواړو ملکونو باید په دې باندې خبرې
مو بخښي. دا خو د سوداګرۍ او بخښي د سوداګرۍ د ګډو خونو لاري دا مشکل نسیال کړي، د تجارتي مسله
نه. دا که دغه ما وختیم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغه یو اطمینان نه حاصل دی، موږ موټروانان دې ته زړه نه کوي، نه سي کولای. هغه وای ډاریږي چې سبا را باندې بندي، هغه تجارتي خونې کومې سي دي دواړو ملکو، هغه دومره صلاحيت نه لري، هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولای شي په دوی سره ودی تو وای چې دغه موضوع ورته کنفرم کړي. نو هغه موږ له دې سره په خو یو قرارداد لري دی افټا په نوم چې هغه کې لډیره وخت هغه ختم شوی دا، او دغه سپاز دې چې په هغه کې لیکل شوی شویو چې غدواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي، پاغه کې د مالک نوم لیکلې د موټروان او د کنډکټر د غسلور واړه کس درې واړه کس کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورت لاړه وراسي. نو موږ بیرته دغه سی ولاره غواړو چې موږ د بیا بیا د سیستم لاره بند نسو یا مجبور نسو. موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو دغه ورکې، ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنې ځان دې ورته د هغه کې جوړ کړي، نه هلته وایي چې نسو کولای که نه څو ورځې مخکې هته دغه افشن هم کار څولی سي که دواړه موټر په سرحدو کې سره خالص یا نو دا داسې دي یو تخنیکي پاس ته ضرورت لري او موږ پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغلته کوم تخنیکي موضوعات را پیښیږي نو د هغې له وجې چې بندیږي دا یو دم بنده چې بیرته بیا په شپو شپو نه خلاصیږي. یعنی د نور مثالونه هم لري، اوس ایران سره څو ورځې مخکې شخړه راغله ما سرحدونه سره بند نه سول، دغسې هندوستان سره شخړې راسي سرحدونه سره بند نه وي. موږ هم دا غواړو چې که شخړه وي که هر حالت وي حد یاکل سبزي وو هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي وراوړي هغه ته باید بند نه سي، هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده او دوی خپله له اوسه پورې کار نه پرې کوي، ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې، ځکه دا لاره سیو نه ده، دوی هر وخت دا بندېدلی شي. او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه ریسک نه شي اخیستلی، لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاره له دوی سره دي موږ تقریبا لس فیصده سیو ده، نور 90% هر حالت کې دا بندېدلی شي او په هر وجه بندېدلی شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لسورځنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان علي کوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی علي کوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړی ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $2,000,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه څه ده دغه څه
ده افغان صاحب اوس په مجموع کې د علي کوزي صاحب کومه خبره کړې وه د تورخم د دروازې د بندېدو په درېمه څلورمه ورځ د وویل سي دواړو خواو ته سوداګرو ته 10,000,000 افغانۍ تاوان اوښته، خو د دې ته اشاره وکړه چې دا تاوان که څومره دروازه بنده پاتې شي زیاتی شي. تاسو یو هغه لري ارقام لري سي افغان تاجرانو ته په دې لاسو ورځو کې څومره زیان اوښته؟
شیبار صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ ول سدا په دې په دغه اخیری ورځ ول چې موږ مسولینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارت د ګمرکاتو مسولینو موږ سره واده وکړه چې کچېره دروازه نه خلاصي یا وي تاسو پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کم محصول او دلته خرڅ کړي. او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسیدلی دي اغل ته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډیګانې ترډا کې دي، یعنی مخکې له هغې چې کله ګیډ بند سو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې 1 کیلو پیازو رسېدل. نو دغه سي هر شي کې یاس کې یا خراب سول د کیلو موټر مکمل داسې وبتري روان وي خلکو کاندې ورته ویسلی او کاندو کې خالی کړل خاورې په واچولې. نو دلته په دې لار باندې ترانسپورت سیستم ودرې د لاس ورځي، یعنی د موږ ترانسپورت تقریبا 1500 پورې موټر دغه تلته ود یوې خواته او 1500 بلې خواته ودرې. دلته غسي په خړلې سوې کې غلام خان کې ینه په دې ټوله لار باندې لس میلیون سیاحت دی مگه دغه سیاحت خپل نظر پنځه لس تر شل میلیون پورې افغانۍ دی ورځې مگه په دغه لاره باندې په دې لس ورځو کې تاوان وکړ. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي، که دې خواته دي یا د پاکستانی تاجری ندی جی مال ور لیگی یا لاغه جا آل دا پاکستان های تاجر دل تیرا لیگی. نو دا ورس تر بل دا زیادی گی او دا غوثانی اخیرانی جیت که دا غسی اول دا غسی انگیرل که دل سی حتا ل انتخابات پورې دا ګیر نه خلاصيږي، خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او خلکو زړه پر ور مار.
افغان صاحب بخشي، افغان صاحب بخشي، تاسو بدیل لاري وویل، آیا افغان سوداګر بدیل لاري لري؟
داسې داسې موږ څو بخش لرو، یو خو ترانزیر ده، په ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو، خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي، هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران له لارې نه پرېږدي چې راسي. داسې بل موږ په داخل کې سبزي او میوې لرو چې هغه موږ له وسه پورې دغسې مستقیمن او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم دي موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی کړو، ښه پروسس کړو، د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولیږو، ویزې مشکلات هم دي د نورو ملکو ته یې تګ راتګ، او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره ښه نشته. نو دا هغه موضوعات دي، هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسېدلی او زر نه سو ورتللی. پاکستان د موږ لپاره، پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده، بل دغسې موږ د پاکستان له لارې واګا ته خپل توکي هندوستان ته لیږدوو، تقریبا نه سوه میلیونو په شاوخوا کې د موږ توکي هر کال له دې لارې نه ځي. نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ وبرسېږو که ووایو چې بالکل نه یې کوو، دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم، د هغه افغانستان او د هغه ملت که چیرې خبره نوره سره خرابیږي او فشارونه زیاتیږي بیا به هغه وایو چې بالکل نه دي، دا هلته دي که کېږي ودي سي که نه بالکل دې نه کېږي. بیا په هغه صورت کې که ښه وي که بد وي موږ بدیل پیدا کولای شو، بیا هغه تاجر هڅه کوي او هڅه دې چې وکړله بیا خپله
د همدې بدیل پوښتنه بیا هم کوم، خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم د پخوانی افغان ډیپلومات زردوش شمس څرګندونې لرو. دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي، پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهراً لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هېواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب که بیرته همدغه د هغه پوښتنې ته راسو، شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات وي، دا یې د خبره ده. که چېرته پاکستان دا نه غواړي او که چېرته د مارچ په یو دیرشمه باندې دوی بیا د ویزې او د پاسپورټ مسله راپورته کړي او دا راوباسي، او تر اوسه پورې خو داسې معلومیږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده، خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بنده سي منځنۍ آسیا ته، د مارچ تر یو دیرشمې پورې افغان تاجران څه کولی سي؟ آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولی سي؟
شیبر صاحب به انشاءالله واخسته موږ هغه توکي هغه ترانزیټي توکي چې دي موږ د کراچۍ له لارې راتلل، په هغه باندې واضح پیغام دا ده د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه چې بدیل باندې راوړئ چې هغه د چاپ د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده، ځکه موږ بله لاره نه لرو د فعلان لپاره. موږ هغه لاره پی غوره ګڼو. او دویمه خبره دا ده چې ان شاء الله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړي ده چې د دې د مسولینو سره په رابطه کې اوسیږي او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
به افغان صاحب وبخشي دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان دا په دې تورو شلو کلونو کې څوشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو بیا بیا هم نتیجه ورنکړه نو بیا هم ولې باور پیوکي تاسو دې تاجر په صفت باندې ولې باور
کړئ دلته دیسی دا بیخی پی باور دا داغه دا اغا بعضی ما وقتی اغا بعضی مواره در تویه لیسی مگه نسو که ولی بعضی تجارانم لاغه انترنیشنل و کمپنیانو نسی اغا نگواری سی خپل اعتبار خراب که اغا توکی نسی را ولی ایران لخوانه اغا دا بندیزو ندی پی اغا اغا شیپو تا نور که اغا پا اغا لار بانده نرازی اغا مجبور دی بلا لار نست هم داد کراچی لار دا
افغان سب دیر مننه ل اوریدون کو لیدون کو هم مننه کوم چې دا به ست تر دې شی به را سره واورید زحمت شي پر اجازه
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ازادي ملما
د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کوو نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلمه دی هم شاعر دی هم لیکوال دی او هم یو شپلا دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري انجان صاحب د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله را سی په پیل کې درته وایس چې له وطن جلاوالې څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږي
مننه لومړی د ازادي رادیو منو اوریدونکو لیدونکو ته او د ازادي رادیو ټول درنو کارکونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم د تاسو په خپل ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا پنځه کاله مې وروستی شول چې زه دلته یم یعنی افغانستان ته نه یم لاړ د هغې نه مخکې مې تګ راتک درلودو خو افغانستان مې په زړه کې ده افغانستان مې په رګ رګ کې ده په وینه کې مې ده په وجود کې مې ده افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده بس د افغانستان په یاد باندې ژوندي که رښتیا ووایم او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي ځکه هر چېرته وم افغانستان به ما سره وي زه به د افغانستان سره یم
بلې انجان صاحب ولی افغانستان یا دی جستاسو مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي ولی وطن د چا زیات یا دیږي
ګوره ډیر غلری مثال نه لري وطن په اصل کې ورته ګور وطن هم مور ده وطن په اجتماعي لحاظ مور ده وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی او لوی شوی او خاپوړی مو کړی دي درس تعلیم ویلې ده خلکو سره ناشته ولاړه دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي او دا په هر انسان باندې صرف ځانته نه وایي چې په کوم باندې په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي او د مور قدر د مور مینه دا هغه څه شای نه ده چې په الفاظو کې بیان شي د بیان وړ نه ده او بل که په دینی لحاظ یې وڅېړو په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه د هغه پارچا باندې فرض په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات و وطن چې دا مور د مور حیثیت لري نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده او د مور مینه خو به مثال مینه ده نو خامخا به موږ یادېږي د ټولو به یادېږي څوک چې وطن نه لري وطن څوک یې راولې شي
بل هم دغه مینه ستاسو په شیرونو کې هم زیات وخت انجاز به منعکس کیږي څومره شیرونو مو د وطن په اړه په ورستوي کې لیکلي دي یا دغه جلاوالي څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شیرونو
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیرم نشم ویلې ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم خو زه لیکل کوم لیکم دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولای د وطن په مینه خوځېدلې ده او د تر هغه وخت به هیڅ څو قلم ودرېږي ما څو ودرېږي او قلم ودرېږي د وطن مینه به وي پکې
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه په هند کې څنګه دی هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي د خپل شیرونه سره وایي
البته په ډیر افسوس ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبه شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه 2 نوي کال کې ماجر شوی یم، هند ته راغلی یم او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول 2 ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بله انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دی، په آنلاین بڼه هم تاسو کولی سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنې که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل آسانه شوی دی، ډېرې ټولنې شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوې دي په افغانستان یا نورو هېوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خواه خواه کې دي او مشاعرې کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه دی چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي؟ نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویې وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپله تنده پرې ماتوم.
بله انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هېوادونو کې؟
علتونه ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هېوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندي دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي، نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چیرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هېوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 8 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 1:30 بجې دوکانونه خلاصېږي او د شپې تر لاس 1:30 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي. او څوک چې دغه نوی نسل ده، هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي یا شخص دولتي، خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کیږي. ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بے وزله دي، اکثریت بے وزله دي، د کاروبار په تلاش کې او کاروبار هم نه پیدا کیږي. ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هېوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورت ستونزې هم افغانستان کې سته. خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بند دي، تګ راتګ نشته ده، بېخي تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېر داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نورو هېوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته ویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمینه هیڅ هېواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هېوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هېوادونو کیسونه لري، کیسونه په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې، جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې راغلي، څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټول کاناډا البته حکومت مرسته سره دا کړی ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزی او سہولتونه برابر کړی دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف دی ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید په دې وروستیو کې د هغوی کار هم وشي او کاناډا ته ورسیږي.
بلې، د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي، او له هغې نه مخکې چې دونه یو کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوان او سکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده، او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړې وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنی دونویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډېرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې لویه بدبختي چې ده بېسوادي ده. د با په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصده هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو وروڼو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده، موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي. یعنی دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، خو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي، یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دي هغه بېله موضوع ده، خو وروستی دا و چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا مو دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوان نارنجن داس د مالیه وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ معاهده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالیه وزیر په صفت مقرر شو او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی، خو د هندوانو سکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو، په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل هغه هم هندوان او سکان وو، خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سام نه دی را کړی. البته منل شوي نه یو، اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندی ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې را کول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم، بعد بختانه چې د موږ لوړ پوره چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي موږ خپل نه ګړلو نو په دې لحاظ موږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه وشوي وروستو کې هم نه ده شوی تر اوسه هم نه کیږي نو موږ کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې چې ډېر لوړ پوړي چارواکي مونږ نه درلودل په لوړ سویې تحصیلات مونږ نه درلودل او تر انجینر تر ډاکټر پورې مونږ درلودل مگر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې بدبختانه
بله انجن صاحب د پاکستان له ایجاد وروسته ولی افغان هندوانو او سیکانو له هغه هندوان او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي دا غوي سره د دې اړیکې ډېر پیاوړې نسولې علت څه پر دوی باندې د حکومت د خان نظارت زیات وو کدوې نسوي کولای چې خپل منځو کې اړیکې وساتي
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي مونږ افغانان یو مونږ د افغانستان سره اړیکې لرو د افغانستان خلکو سره د افغانستان دولت سره د افغانستان حکومت یا ملت سره ټول سره اړیکې لرو او د پاکستان سره مونږ اړیکې درلودې دا نه چې مونږ اړیکې نه لرو مونږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو هغه که پاکستان کې وي نه تنها سیکانو سره بلکې هندوانو سره مسلمانانو سره ټولو سره مونږ اړیکې پاللې دي او پالو تر اوسه پورې مونږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې مونږ باید پاکستان سیکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو نه موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو خو سیاسي اړیکې مونږ نه دي درلودلې او سره مونږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي دینی اړیکې مونږ درلودلې دي مذهبي اړیکې مونږ درلودلې دي او د سیاست موضوع بیره د وطنونو بیل دي مونږ افغانان یو پاکستانیان دي نو د پاکستان په قانون باندې چاليږي پیروي دي کوم افغانان د افغانستان قانون باندې به چاليږي پیروي دي کوم
انجن صاحب ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
نراوتلی دی اکثر انجن صاحب د دوی د عبادت ځایونو د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دوی د عبادت ځایونو څارنه وکړي
بالکل هم دسته ده خو ډېر عبادت ځایونو کې ګردوارو کې مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه حالت کې نه ولي دي د سکیورټي په صفت چاته د هغه څارنه وکیا واغه محلونه ژوندۍ وساتي روغې وساتي او ډېر د سړي چې تر کلپونه ورا چول شي وي دي نو
یعنی اوس تاسو کولای شئ چې افغانستان ته تاګ را تاګ وکړي په ډاډه زړه
فلحال خو پروازونه نشته کچېته پروازونه یو لنه شو کولای هغه د موږ وطن د موږ یو د هغه د موږ خپل خلک دي هر کله چې وي موږ به تاګ را تاګ سره کوو ولنه
بل انجن سه بخو زیات کسان له هم اندیشنه لري غ ورستوی حمله ته په پام سره چې پر عبادت ځایونه باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه ځینی چاودنی کیږي
دا کده شي دا سلفي صدا ده خصوصا په لګه کې باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه حمله شي وی دي نو زه فکر کوم چې دا به پلانیزه خبر وی چې لګه کې په افغانستان کې باید څو وایم چې باید ترکم تخریب شي او ترکم لمنځه لاړ شي او ترکم ورک شي خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي البته د افغانستان په تاوان به وي ځکه هر باغ چې ده په رنگارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي نو دا وطن په رنگارنګ ملتونو ښکلی ښکاري د رنگارنګ کلچر پکې موجود ده رنگارنګ ژبې پکې موجود دي رنگ رنگ ښکلا پکې موجود ده رنگ رنگ خوږوالی پکې موجود ده نو کله چې دا یا کرنګی شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یوې واد کې شتون ولري یا په دیموګه په پلرنی وطن افغانستان کې هغه خوند چې وو هغه خوند به بیا نه وي
افغان هندوان او سیکان چې غوړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پایل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخ ته یوسي څه ډول زمانه تونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري
ګورې افغانستان کې د هندوان او سیکانو ته د ژوند کولو زمينه اول خدای دا چې موږ دیموګه منطقې چې پکه ټولنیز شکل موږ ژوند کولو لکه په کابل کې کارته پروان او اول شور بازار او به اوسه کارته پروان شلو بیا په سي تایمنی کله فتولات خلک لړ او یو نیم پکه هغه کې کارته چار اوس کارته سي کې هم ژوند پر شو خلک تل خو هغه شرایط هغه سي و چې هغه وخت کې کرک دومره نه و نو دا به شرایط باید د سیوی لکه د فقو پوسه چې موږ ته یو ټولنیس ځای را پښی اوس کومه لړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته چې موږ ته پکې ژوند وکړو شو نو کوم ته اوس په یو دخته کې ځای را کې چې تر ژوند وکړي خو نه ممکنه خبر ده لکه د اشرف غنی سره په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شو چې البته ټول ته ورکول موږ ته د هندوانو سکونو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه ٹو کلومیٹر وران وڑان دے غرن پلمن کے مکتا تخصیص ولو غت شہر کے انارکلی نو ور کر شو او او دے غرن پمانس کے چاغت رسیدل ہم تقریبا ہچ زمینا نہ ورتا نہ ٹرانسپورٹ وو چال تا تھا گراتا کے کولے او نہ کوم آبادی پکے ول سے وڑان دے غرن لمن ایرا کلو نو ہا غت تے کہ مکتا رکھ شی نو تا خو نم گ ہم غا اول ور چفتا تا ایلاڑ چوکلاڑ ہم نہ دی لیدل ہم نہ د پوسین خلو کے چال نو چوکلاش ور ولې چې هغه خلک دي هر چا وی چې داسمکه دی ماده نو موږ کله کولای شو چې پتاش لاس باندې هغه سوې چې نه داسمکه ماته دولت راغړې دی ماده دا نه ممکنه ده که دولت چې ته موږ داسې زمينه برابر کړی چې د شار په مانس کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ هلته چلو شو تبن دکانداری کوو موږ خامخا تجارت کوو مخیام هم دا کار وکړی ده د دې سره او د په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو ور چې اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وکړو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګورداره هم پکې جوړ شي که سکان وي مثلا ګورداره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته یعنې جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نه وخت تاسو د خپل لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل دوی سره چې تاسو ښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډیر مغلق څه تاسو وکړو د دلیل لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکي د افغانستان موضوعات سره تیرمه د افغانستان نقشه ورته کېږم چې دغه د افغانستان نقشه پرونی او چایو دغه میوداني ورته وایي په سلام را لګلی و کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وک واتساپ کې را لګلی و میسنجر کې و شاید دا خپل مسئله ته خدای له ماده غدي افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید غا شایې چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شایې باید دوی له ذهن او نوزي په دې اړه زړه ډیر سره غږی کوم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ باندې دا وی چې مونږ د کوم ځایو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې تقریبا شل کاله مخکې دغه پنځه کاله مخکې ما سره واده شوی وه یو واده ته زه غوښتل شوی وم نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان ده د قندار ده نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې وم خدای بخلي مېرمن سره مې غږېدم هغه لومړی مېرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې نو کړې خپل دوستانو نه زه څه خبره چې څو ورته وړي خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د کور ان چا چیرته اوسېدل دی واده لپاره راغلو نو چې د کور ته ورننه ودل د دروازې د کوټې کې ناس د پچوکې باندې او د مهرون کلر یعنی د جګری رنگ وایي ما اند هغه خسته د افغاني سوټې په غړ د افغاني کالی او په خورې سپلې په خو کې په لاسو باندې نکريزي او خپلوان ټول ورته نه ځینې کریز ور باندې لګوي نو ما خپل مېرمنې ته یو څو کس نور دوستان مې ولاړو ما مو مخ وړلو ما چې د خو موږ د موږ د مهاجرت دغه تقریبا پنځلس کاله کېږي لس کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لکن وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو موږ افغانیت نه شو هیرولی همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي هغه که د ژوند ژوندۍ موسیقي وي او کا هغه چرته سی ڈی یا ویڈیو چلے گی نو ہندی افغانی موسیقی وہ سب پکے دا اتن وہ سب پکے دا دمو کا خوراکوں تقریبا ٹوڑ افغانی دی مونگا ہمبر چو مسالے چ ہندوستان کے استعمال کی مونگا نہیں استعمال ہو دے یو لس فیصد شاید او خرو لس فیصد ہے شل فیصد نو راتیا فیصد اگنور دی دا مونگا نو خرو دی افغانی خوراک بیل دا دے ہندوستانیاں خوراک بیل دا مونگا جو ودونا کو ہم اما افغانی کلچر بند دی مونگا نسل لا جو اندے دا پدی بند ز افتخار کوما
ډیره مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبري وکړي خاطري مو سره شریک کړي پر ستونزو مو بحث وکړه او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه لتا سو هم چې ماته مو کې راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو او د نورو ټول او ردونکو د ازادي رادیو ټول او ردونکو نه هم مننه چې وخت نه وخت د ما غږ او ما سره مینه کوي زه د مینې پر وړم خوشاله او سرلوړی اوسه
کور ودان انجان صاحب ژوندای وسې مننه
آزادي رادیو